کار وکړي چې دا غو د پاره ګټه ورورسې او دا غا افراطی ډلو لکه ټي ټي پي دا غې مخه ونیسي. کچېره نظام خرابېدل خراب کار ونه دی ول په تیرو ډول سيزو کې د یو مشروع او قانونمن نظام په مقابل کې جنگ ته دوام ورکړي.
او رسلاغه چې د حزب اسلامي ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار د کور د محاصري د ایمان مؤسساتو د بندون او تر د کور دفتر اخیستل کېدو ناندري ډیر کړی. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبد الحکیم شری خبرداري ورکړه چې ګوندی فعالیتونه په افغانستان کې منع دي او د ګوند نوم اخیستل اوس د دوی پر وړاندې جرم بلل کېږي. ګڼو سیاسي ګوندونو هم ازادي رادیو ته تایید کړی چې طالبانو ډیر وخت د ګوندونو فعالیتونه بند کړی دي او دا مهال ګڼ ګوندونه له افغانستان وتلی خو دوی د طالبانو په دغه کار نیوکه کړې ده. بلخوا طالبانو بیا بیا ټینګار کړی چې ګوندونو د افغانستان خلکو ته څو لسیزې امتحان ورکړي او نور دغه سیټلو ته اړتیا نشته.
د احزاب او ریاست په وزارت عدلیه کې د تشکیلاتو نه تیر کال لغوه شوی. احزاب په قانوني لحاظ سره په دې نظام کې ځای نه لري. د احزاب نام اخیستل یا د حزب نام اخیستل تا ته دا یو جرم ده په قانوني لحاظ باندې. ما ته راغله فتح راغله چې چا خوښه وه دا نظام خوښ پاتې شول، چې چا خوښ نه و په مختلفو لارو باندې ووتل.
ویلې چې شیز موږ پښون کې ډېر مخه کړی دی.
حضرت د دې لپاره یو کرپټینګ یو حقوق ځان یې نیچی.
په همدې حال کې د ګوندونو پر وړاندې د طالبانو ورستیو اقداماتو او د دوی د عدلي وزیر سرګندونو ځینې نیوکه پارولې چې لمنځه د سولې ولسواکۍ ملي نهضت امراسیال شاه محمود میاخیل او د ولسونو د سیاسي اجماع مشر ابراهيم الکوزي د طالبانو تحریک او حقاني شبکه په خپل یو ډول ګوندونه بللي. دواړو سیاسي چیرو له آزادې رادیو سره خبرو کې د ګوندونو د فعالیت د مخنیوي په حق له د طالبانو په کړنو نیوکه کړې.
دی وغوړي چې هم دغه یو حزب یا د دې یو وډله چې هغه ملایان دي هغه باید په قدرت کې وي او نور په افغانستان کې ولس په سیاسي، اقتصادي او امنیتي ټولو برخو کې رول ونه لري او دی وغوړي چې د قدرت د برچي د لارې وساتي. خو هغه مشهور متل وایي چې برچي په زور قدرت نیول شي خو د برچي په سر سره څوک نه اصل نه شي. په 1315 لسیزو کې مونږ ولیدل په افغانستان کې هغه حکومتونه چې د کودتا او د زور لارې قدرت راغلي دي هغه وبقاند کړي او بیا د اخره لمنځه تللي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسو وایست چې دا جرم دی او تاسو عذاب لمنځه وړي دي. هغه حکومتونه لمنځه وړای شي چې رئیس جمهور ولري، قانوني اساسي ولري، درې قواوی ولري، قوای مقننه، قوای اجرائیه، قوای قضایه او یو د خلکو په اراده حکومت وي او بشري حقوق ته احترام پکې کوي، د شوزو حقونه پکې تامین شي او د افغانستان د ټولو قومونو د ټولو اتباعو احترام پکې کوي او درناوی پکې کوي. نو هغه حکومت کولای شي چې بیا یو تصمیم ونیسي، اما متاسفانه چې د خپل رسمیت نه لري، د خبره کوم تاثیر نه لري. دوی اوس ولست شجه نیت ورکی تا عذاب د فارای شکم پاینو وکی زو فکر کوم چې عذاب بو درجه شته تکویاتی چون چې د دوی بد د یو چا څخه راځي ولس اوس د دوی
فرزيد باندې اکسلامر شي. دا په داسې حال کې چې د سقوط شوی جمهوریت نظام پر مهال افغانستان کې 500 زیات ګوندونه او 500 زیات مدني ټولنې فعال وي، خو هغه مهال خلکو د دوی په کمیت نیوکه لري او د ګوندونو د کاري کیفیت په لوړتیا ټینګار درلود. او قسم تیرونی طالبانو خپل ټولو خبري پاڼو د خپل ځای مهغه وینا پاک کړ چې پکې د سنگسارونو په زیاتولو ټینګار کړو. خو له دغه وینا وروسته په یو ونه کې د دې ډلې حکومت افغانستان کې نږدې 14 کسان په درو وهلي. دغه سزاګانې چې بیلابیل ولایتونو کې ورکړل شوی پکې د طالبانو د ستري محکمې د راپورونو لمخې 15 نارینه او 2 ښځې په بیلابیل تورونو عام محضر کې وهل شوی. د طالبانو د ستري محکمې په ویبپاڼه کې د خبرو شوي اعلامیو په بنسټ د بلخ چاربولک یو کس یې د اخلاقي جرم قضیه کې 15 دورې وهلې او په شپږ میاشتنی باندې محکوم کړی هم دی. خو اوس کې بیا شپږ تنه عام محضر کې وهل شوي. کندهار کې درې تنه یوه بله پېښه کې یوه ښځه او نارینه له کوره د تېښتې په جرم دېرش دورې وهل شوي. د غور دولینه کې بیا د غلا په جرم درې کسان نه دېرش دورې وهل شوي. کابل کې بیا د یوې ښځې په ګډون دوه تنه 15 دورې دورې وهل شوي. بغلان کې بیا یو کس د نامشروع اړیکو په تور 9 دورې او فراه کې یو کس د لواطت په تور 10 دورې وهل شوی دی.
داسې ځینې کسان بیچارهګان چې د هغو د څیرو نه غریب او فقیر او مسکین بیچاره خلک کاریږي هغو راولي په عام محضر کې هغو ته دورې ورکوي چې دا مجرمین دي په دا د ګناهونو باندې دا نیول شوي دي تر حال چې په دغسې د طالبانو په دې استبداد کې په وهلو ټکولو شکنجه کولو د خلکو د خولې نه هر قسم اقرار دا خلک اخیستلی شي. نو داسې یو نظام کې چې یو څوک د وکیل نیولو اجازه ونه لري، د قاضي په مخ کې خپل غږ پورته کولو اجازه ونه لري او محکمه د عامو خلکو په مخ کې دایره نشي چې خلک هم وګوري چې څه روان دي څه کیږي، نو د دغسې شرعي حدودو تنفیذ دا غیر شرعي غیر اسلامي ده او دې ته موږ فقط استبداد او دیکتاتوري یا ظلم او ناروا ورته ویلی شو.
او په داسې حال کې چې د نوي کال په پیل سره د نجونو په مخ د ښوونځیو د خلاصون هیله مندۍ او اوازو هیڅ رنګ رانه وړ، اوس د کابل د ښوونیزو مرکزونو یو شمېر نجونو زده کوونکو ویلي چې د طالبانو حکومت د دوی خصوصي ښوونیز مرکزونه هم تړلي. د کابل د یو شمېر خصوصي ښوونیزو مرکزونو نجونې زده کوونکي وایي طالبانو دوی دغو مرکزونو ته له ورتګه منع کړي دي، ځینې یې له ښوونیزو مرکزونو ایستلي او ځینو مرکزونو ته یې ویلي چې نجونو ته به نور تدریس نه کوي، حتی ځینو ته قلفونه اچول شوي دي. دغو نجونو زده کوونکو ویلي نجونې هغو کورونو ته هم له ورتګه منع شوي چې دوی ته به یې په وړیا ډول د ښځو لخوا تدریس پکې کېده. همهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهرلاک تصویرونو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. طالبانو لا په دې تړاو رسمن څه نه دي ویلي، خو په کابل کې ګڼو سیاسي کړیو ازادي راډیو ته تایید کړي چې ګڼ پوهنیز مرکزونه تړل شوي او رسنیو ته ویل شوي دي چې په دې اړه راپورونه جوړ نه کړي.
د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره تمه دا وه چې د ښوونځیو دروازې د افغانستان نجونو پر مخ پرانیستل سي، خو د تمې خلاف دا کار ترسره نه شو او اوس دا د کورسونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې سوي دي چې دا د یوې ټولنې له یو ستر قشر سره ظلم دی، جبر دی او یو ستر جرم دی، ځکه چې د یوې ټولنې یوه غټه برخه ته د هغوی د حقه حقوقو څخه محروموي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړی دي.
ویلی چې زموږ په ژوند کې ډېر پرمختګ کړی دی.
حضرت دوی د دې روایت کړتن کې حقوق ځان یعنی چی؟
د قرآن اولین آیت د علم په باره کې راغلی، د لوست باره کې، اقرا اول ولا چې ول ولې عزت پیدا کوي، پرمختګ پیدا کوي، د نړۍ د سیالانو سره به سیال سي. او دا د الله رب العزت امر ده او علم په نر او په ښځې باندې دا فرض ده. د دې لپاره حدود او لیمیټ هم نه ده معلوم چې څومره علم کوي په اسلام کې د مور قدر او قیمت او عزت ډیریږي زیاتیږي. خدا چې طالب په افغانستان کې د علم په ځانګړې توګه د خوینو د علم د زده کړو مخه نیسي، دا درې کاله پکتبونه په مخ ور بند کړي دي او بیا اوس اعلان کړی چې کورسونه هم بند کړي. زما په نظر باندې دوی غواړي چې په دې ټولنه کې جهالت وي تر څو دوی هر رقم فتواوي ورکړي، هر خبره کوي، څوک سره استدلال ونیسي کولای او د دوی خبرې خلک پړندو سترګو باندې ومني او فکر وکړي چې دا شریعت او دا اسلام ده.
د امریکا د سنت کام یا مرکزی قومندانۍ پخوانی مشر جنرال فرانک مکنزی خبرداری ورکړه چې داعش ډله له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته لا پیاوړې شوي او دا مهال په متحده ایالاتونو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخته لیواله ده. خغلی مکنزی له ای بی سی امریکای ټلویزیون سره مرکه کې ویلی افغانستان کې د داعش لا پیاوړتیا هغه وخت پیل شو چې امریکا له دغه واده وته پر دې اترهګری ډلې فشار لمنځه ولاړ، خو هغه نیوکه کړې چې له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره باید افغانستان کې لږ تر لږه له 4 تر 5 زرو امریکایي عسكر پاتې وي. په داسې حال کې چې د ده په وینا اوس مهال امریکا هلته هیڅ چار نه لري. بلخوا د طالبانو ویان زګولا مجاهد تېره اونۍ یو وار بیا رسنیو ته خبرو کې په ټینګار وویل چې داعش خراسان ډله افغانستان کې په بشپړ ډول ځپل شوې ده. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو په برعکس په وروستیو کې د استرالیا د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ او د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداری ورکړی. اور وسلاغه چې تیر ونی د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې نه ماشومان یو ماين وجل او د هرات پر بسنګي کې شپږ ماشومان په خوانی پاتې شوی ماينون وهل. په افغانستان کې د ماين پاکي موسسو پر فعالیتونو باسون راپورته شوی او دا هیواد لا هم د یو شمیر سازمانونو لخوا د زړو ماينونو د چاودنو لامل خطرناک بدل شوی. په دې لړ کې د ماشومان د خوندیتوب نړیوال صندوق اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې د مهال هر میاشت شاوخوا 60 کسان د زړو ماينونو خوراک ګرځي چې زیاتره ماشومان دي. خو د ماينونو پر وړاندې د افغانانو د مبارزې موسسې بیا ویلي د ماينونو د قربانیانو میاشتنی شمیر 60 نه بلکې لا اویاو تنو زیات دی. سیف دی چلډرن موسسې لا دا هم ویلي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ماينونو پکې ختم شوي نه دي، ځکه د دوی په وینا د دغه هیواد د ولسوالیو 2/3 برخه په ماينونو لړلې ده. نړیوال سازمانونه او د ماين پاکي موسسې له کلونو راهیسې میلیونونه ډالر په دې مصرفوي چې افغانستان کې په ماينونو په خلي سیمې پاکي کړي. خو څارون کې وایي یا موسسې په واقعي ډول کار نه کوي یا هم افغانستان دومره په ماينونو لړلې چې د پاکولو امکان نشته.
په دې برخه کې په تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې ډېرې زیاتې پیسې مصرف کړي، مګر له بده مرغه چې لام ډېر ماینونه په خپلو ځایونو پاتې دي. کله به چې موږ په وطن کې په دغسې مسایلو باندې کار کولو، خلکو به راته شکایتونه کول چې د دغې برخو پروژیانو یا هغه بنسټونو چې په دې برخه کې کار کولو په خپلو کارونو کې صادق نه وو. خلکو داسې انګیرله چې دوی نه غواړي ټول ماینونه راټول شي، ځکه که دا راټول شي نو بیا دوی ته د بلې پروژې دپاره پیسې څوک ورکوي. نو دوی به لامدې عمله یو نیم پرېښودلو چې بیا به پېښه رامنځته شوله، بیا به دوی یو نوی پروپوزل جوړ کړي، بیا به یې نوې پروژه واخیستله او بیا به دوی په هغه ساحو کې کارونه شروع کړل.
او داسې ښکاري چې له سقوط وروسته د یو شمېر ادارو تایید شوې فیسبوک او ټویټر پاڼې د ناسرګندو کسانو لاسته لوېدلې چې پاکستاني شمېرې پکې ورکړې دي. په دې لړ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون تایید شوې فیسبوک پاڼې تېره اونۍ هغه مهال تون غبرګونونه راپورته کړل چې اوسني چلوونکي د دغې پاڼې د خرڅولو اعلان وکړ. د پاڼې هیکر یا اوسنی چلوونکي د تماس نیولو لپاره یو پاکستانی شمیره ورکړي او ټینګار کړي چې د افغانستان څلور دیرش ولایتونو کې د دې او نورو ګڼو تایید شویو پاڼو د خرڅلاو سودا کولای شي. فیسبوک او ټویټر کې ګڼو فعالانو ادعا کړې ده چې دغه پاڼې د رپورت کولو غوښتنه یې له خلکو کړې، خو برعکس فیسبوک په هغو خلکو بندیزونه لګولي چې د دې پاڼې د هک کېدو او رپورت کولو په اړه خلکو ته پوهاوی رسولی.
دا یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسون پاڼه نه ده، د افغانستان د دولت ډېرې داسې پاڼې خرڅون توړن شوې دي. یو وخت د چارو د ادارې پاڼه دا خرڅون توړن شوې وه. جالبه دا د خرڅون کې پاکستانی وي یا د پاکستان نمبر د خرڅون لپاره ورسره اعلان ته ورکړي چې په دغه نمبر موږ سره اړیکه وکړي چېرته دا پاڼه اخلي. دا ډېر غټ خیانت دی. دا خو د افغانستان د دولت ارشیف پکې پروت دی. په دې کې ورسنی خبرونه او د ټاکنو د خپلواک کمیسن په پاڼه کې د نوماندانو د ولسی جرګې د ولایتي شوراګانو او همدارنګه د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو نتایج پکې پراته، ورسنی خبرونه پکې پراته. دا خرڅون ته وړاندې کېږي، دا ډېر غټ خیانت دی. او زه په دې ډاډه یم چې د دغه پاڼو هیکر یا اوسنی اډمینان دا په کابل کې دي.
او په داسې حال کې چې د افغانستان د ګڼو سیمو خلکو دا ځل سخت ژمی په غربت کې تیر کړ، بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ویلي تیرو 3 میاشتو کې 1200 افغانان تنفسي ناروغۍ وژلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغي او لامل د پیخو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلی او د غشمیری حیرانوونکي بللې ویلې دي چې اتیا اتیا سلنه قربانیانې میندې او ماشومان دي. د غراز د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنوري له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان څلور دېرش ولایتونو کې د تنفسي ناروغۍ څه باندې څلور سوه اویا زره پیښې ثبت شوي چې له منځه یې دوه سوه او اته نوي زره پیښې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې افغانستان کې په 2023 کال کې په تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې یو میلیون څلور سوه او درویشت زره او د مړو شمیر یې دوه زره اته سوه او نهه اتیاو ته ورسېده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ډبلیو ایچ او د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو دا به داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې افغانستان کې شاوخوا نه اعشاریه پنځه میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. او سم ټولنیز شبکې تیرونی په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د سندرې سره غپی خو چې د سند ایالت په کچا سیمه کې غلو له پاکستانی ځواکونو نه یو نظامی ټانک وتښتو. د دغو ډاکوانو غلو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې هغه وخت رامنځته شوې چې د کچې ډاکوانو د پاکستان او عربستان د تیلو د تصفیه مرکز په یو موټر باندې ډزې وکړې او موټر یې ولوټه. د دغه غلو شمیر که څه هم له دوه سوه تنو څخه نه اوړي، خو پاکستاني ځواکونه یې له یوې اونۍ راهیسې ستونزو سره مخ کړي او د جګړې پر مهال یې له پاکستاني پولیسو څخه د نورو وسایطو په شمول یو ټانک هم تښتولی. ځایي خلکو په پاکستاني ځواکونو نیوکې کړي دي چې د امنیت د ساتلو وسایل نه لري او دغه غلو د اموالو تر څنګ له یوې میاشتې راهیسې د کورنیو غړي هم ترې تښتولي چې څوک یې پر راخلاصولو نه دي توانېدلي. پاکستانیانو په ټولنیزو رسنیو په خپل حکومت پسخند کړی چې غلط ترې په تښتولي او ټانکونو او وسایطو کې مزې کوي، خو دوی د سیمې په کچه د لوړ ځواک د لرلو لافې کوي. طالبانو چې وار بیا یې د خپلو صفونو د تصفیې لړۍ پیل کړې، د تصفیې د نوې لړۍ په اړه د عامو جنګیالیو یو شمېر چارواکو نیوکې رسنیزې شوې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې یوه ویډیو ښیي چې د طالبانو د ننګرهار د استخباراتو پخوانی مشر ډاکټر بشیر پکې د دې تصفیې په څرنګوالي نیوکه کوي او ګواښي کړی ده چې د خپلو حقونو لپاره به ودرېږي. د طالبانو له منځه آګاه خبریال بلال سروري په ننګرهار ولایت مقام کې د طالبانو د قمندان ډاکټر بشیر او د قول اردو د مرستیال تر څنګ د لفظي شخړې خبر هم ورکړی دی. بلخوا د میدان وردګو یو شمېر طالبان په یو خبره شوې ویډیو کې چې وخت نه دی معلوم خو تازه خبره شوې ده، د اعتراض په ډول د تصفیې د کمیسیون فرمو ته اور ورچي. دوی په ویډیو کې ټینګار کړی دی چې د خپلو مشرانو لخوا د تصفیې کارونه مخته نه ځي او دوی ته ویل کېږي چې تاسو ولې ژوندي پاتې شوي یاست. په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بل ګرم بحث دا و چې د طالبانو د حکومت لابیګر یوټیوبر عمران رحیمی له افغانستان ووت. د دوی بل پلوي یوټیوبر همایون افغان له یو ورځني بند وروسته خوش شو او یو بل پلوي سیاسي کارپوه نجیب الله جامعه د طالب استخباراتو لخوا نیول شوی. عمران رحیمی په یو خبره کړې ویډیو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه وتلو ته مجبور شوی او له اوږدې مودې راهیسې د رواني ارامتیا درمل خوړل. بلخوا د همایون افغان له نیول کېدو وروسته طالبان وویل پر هغه د یوې کورنۍ لخوا د اجازې پرته د یوې مېرمنې د مرکې اخیستلو تورو او بیرته خوشې شوی دی. خو نجیب الله جامع چې د طالبانو په راتګ سره د دوی ملاتړ کوو او اوس یې په دغې ډلې نیوکې لرلې ملګرو یې په ټولنیزو رسنیو خبر ورکړی چې نوموړی د استخباراتو لخوا له کوره نامعلوم ځای ته وړل شوی. طالبانو د عمران رحیمی او نجیب الله جامع په اړه څه نه دي ویلي، خو عمران رحیمی چې د طالبانو لپاره په ګڼو سیاسي او غیر سیاسي څیرو تورونه لګول، یو شمېر کسانو ورته ګواښ کړی چې د خپلې لابیګرۍ له امله حساب ورکولو ته نږدې شوی دی. د خوست شل زره کسانو بیا د ځوانانو د یووالي په موخه تېره اونۍ د دغه ولایت کرکټ لوبغالي کې ګډ روژه ماتی وکړ. د ولایت کې هر کال د روژې په اواخرو کې تر شنه اسمان لاندې دا برنامه نیول کېږي او د ځایي خلکو په شمول له نورو ولایتونو څخه ګڼ مېلمانه ورته د خپلو افکارو شریکولو او د اړیکو د پیاوړتیا لپاره رابلل کېږي. څه کال د دغه روژه ماتي ښکلي اړخونه مېلمنو ته د ماشومانو د نظامي قطې تقدیم او د وړو پریښتو نجونو لخوا د هرکلی وړاندې کولو، خو یو شمېر طالب فعالانو دغو مراسمو ته د کوچنیو نجونو په ورتګ خورا سختې نیوکې کړې او ناوړه الفاظ یې کارولي چې د ځایي فعالانو سختې نیوکې هم راپارولي. دوی د طالبانو حکومت نه غوښتنه کړې چې د بهتان او تهمت لګوونکي خپل ټولنیز فعالان دې محاکمه کړي چې ولې د خوست پتمنو نجونو ته په ټولنیزو رسنیو ناسم الفاظ کارولي دي. او سم جالب په زړه پورې خبرونه جالب خبر دا وه له افغانستان دی. په کابل کې د افغانستان ملي ارشیف لخوا د قران کریم بیلابیلې لرغونی په لاس لیکلې او په زړه پورې نسخې نندارې ته ایښودل شي. دغه نسخې چې د عربي امپراتورۍ میراث او یو شمېر د افغان خطاطانو لخوا د تاریخ بیلابیلو پړاوونو کې لیکل شوي، 15 ورځو لپاره به د خلکو د نندارې په موخه ایښي وي. نندارې ته ایښودل شویو نسخو کې آن د حضرت عثمان د خلافت د وخت راټول شوي مصحفونه او نمونې هم دي. د مسؤلانو په وینا د ملي ارشیف لیکلي او قلمي اثار د امیر ابو حبیب الله خان او امیر امان الله خان د دولتي کتابتونو څخه جوړ دي چې تر ننه پکې 200 زره تاریخي اثار، کتابونه، قلمي نسخې او مجلې ساتل کیږي. او تیرونه بیا د ننګرهار پونتون ادارې ادعا وکړه چې د محصلینو یوې ډلګۍ د ورسپارل شوې پروژې له مخې بي پیلوټ الوتکه جوړه کړې ده چې 1500 ګرامه یا نیم کیلو وزن هم له ځان سره لیږدول شي. د ننګرهار د ساينس پونځي رهبری وایي د دغه ډرون الوتکې جوړونکو محصلینو له کاک موټور کنټرولر او سروګانو نه په استفاده دا الوتکه جوړه کړې چې یو نیم کیلومتر پرواز کوي. د دوی په وینا محصلینو یو شمېر نورې پروژې هم بشپړې کړې دي چې نږدې راتلونکي کې به نندارې ته وړاندې شي. خو د ننګرهار پوهنتون د ساينس پونځي یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته معلومات استولي چې دغه ډرون الوتکه د یو هندي محصل د پروژې کاپي ده چې نوموړي په خپله ویبپاڼه خبره کړې ده. د سرچینې د نوم د نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دوی کټ مټ همغه پروژه ملي کړې چې د هندي محصل په ویبسایټ کې لارښوونه، مواد او ماشینونه خودل شوي او دا کوم نوښت نه دی. کله چې ازادۍ راډیو دغه ویبسایټ چیک کړ پکې د F22 په نوم د ډرون د جوړولو کټ مټ همغه پروژه تشریح شوې و چې د ننګرهار پوهنتون محصلینو یې د جوړولو ادعا کړې ده. پام دې سره د ازادۍ راډیو د نن و مورز عمران غاړو خو هر اونۍ له نوې زاویې د مسایلو شننه له سید شنواری سره د ازادۍ لپاره مه هیروي.
ببرک مستی او خوشحال کړي وطن ترایسه یتیم پشان سل گونی ولای ما وطن ترس راز راز پری زدالری وطن نا وطن میشالی راز راز پری زدنور وطن نا وطن ترس کیش پک اون نیولی دینا په وطن تراسم تا خو نظر کې شپږ اووه نیولې دینه په وطن تراسم راځه راځه پرېږده